السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د سلوغي یا دلوي 15مه ده چې د 2012 کال د فبروري له 14مه سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه د هر ورځې په شان په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به د برتانیا د حکومت د یو نوي راپور جزئیات واورئ چې وایي په افغانستان کې امنیتي وضع د لومړي ځل لپاره د ښه کېدو پر لور روانه شوې. همداراز نن د فبروري 14مه ده چې په نړۍ کې د والنتاین یا د مینانو د ورځې په توګه منزل کېږي. والنتاین ورځ په افغانستان کې څنګه منزل کېږي پر دې او نور موضوعات هم راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د سترې محکمې لخوا رسمان په توهین یا سپکاوي تورن شو، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي له باوري سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړي دي چې د سوریې دولتي ځواکونه په مرکزی ښار هومس کې پر ملکي سیمو حمله کوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. یان کوبیش په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان هڅې وستایلې، او د سرمنشي بان کی مون د ښو هیلو پیغام یې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ته ورساوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې د یو سوله ییز، امن او غښتلي افغانستان غوښتونکی دی. د سیمه ییز امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د اقداماتو ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به په سیمه کې خپل دې مثبت رول ته دوام ورکړي. افغان چارواکي وایي چې په پکتیکا ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د یو قومندان په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نښته کې چې پرون شپه وشوه دوه افغان پولیس ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له یوې خبر پاڼې سره سم نښته هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د آبند ولسوالۍ په غازی خیل سیمه کې د پولیسو پر یو ټولي برید وکړ. د کورنیو چارو وزارت په وینا پولیسو له طالبانو څخه دوه موټرونه، یوه درنه وسله او 900 مرمۍ ونیولې. د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د سترې محکمې لخوا رسمن په سپکاوي یا توهین تورن شو. ګیلانی چې د ولسمشر زرداری پر خلاف د فساد د زړو دوسیو په بیا پرانیستو کې په پاتې راتلو تورن دی، پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. ګیلانی وایي چې تورونه په سیاسي انګیزو لګول شوي او زرداری د هیواد د ولسمشر په توګه قانوني مسؤلیت لري. زرداری او ګیلانی دواړه د پاکستان د واکمن پیپل ګوند مشران دي. که ګیلانی ګناهکار وپېژندل شي ممکن د صدارت له څوکۍ خلری او پشپګ میاشتې بند محکوم شي. کارپوهان وایي چې دا دوسیه ښایي د پاکستان د اوسنی حکومت د پرزیدو باعث نشي، خو کېدای شي چې د پوځ قدرت نور هم زیات کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریې له لوري د مخالفانو د ځپلو او وژلو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په یو ټکان ورکوونکي راپور کې ویلي د سرغړونو اندازه په تیرو 11 میاشتو کې د بشر ارصد د رژیم له لوري د انسانیت پر ضد شوي جنایتونه ښیي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ناوې پیلي د عمومي اسامبلې خاصې غونډې ته پرون وویل چې د له باوري سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړي چې د سوریې دولتي ځواکونه د هومس د مرکزی ښار پر ملکی سیمو حمله کوي.
آی ام اوتریجد بای دیز سیریس وایلیشنز.
زه په دې جدي سرغړونو ډیره خپه شوې یم. په دې سخت خوشی نه یم چې د خلکو بیرحمانه ځپل دوام لري او په قصدي ډول فرقوي شخړو ته لمن وهل به سوریه ښایي په کورنۍ جګړه کې ښکېله کړي. پیلی وویل دا سیخکاری چې د روان فبروري میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوریې په اړه د پریکړلیک مسودې ته د روسیې او چین منفی یا ویټو رایې د بشار اسد رژیم لازړه ورکړی چې په هومس کې ډله ییزې وژنې وکړي. اسرائیل وایي چې په هند او ګرجستان کې د دې هیواد پر ډیپلوماتانو بمی حمله ایران کړي دي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل. د حمله په داسې وخت کې شوی چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د نوې ډیلی په حمله کې څلور تنه ژوبل شوي، خو د ګرجستان د مرکز تبلیسی بریت شند کړی شو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سمدستي ایران په حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی رامین مهمان پرس له قوله وویل چې دا تور د ایران پر ضد د صهیونیست رژیم د رواني جګړې یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن په واشنګټن کې دا بریدونه وحشیانه وبلل او په تحقیقاتو یې کې د امریکا د مرستې وړاندیز وکړ. او د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف په انتخاباتو کې د لوی اکثریت تر ګټلو وروسته د پنځو نورو کلونو لپاره په واک کې پاتې شو. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون بردی محمدوف د یکشنبې ورځې د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ او ویل چې د تر 90% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. چارواکي وایي چې تر 90% زیاتو رجستر شویو رایې ورکوونکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د ترکمنستان په شان زورواکی رژیم کې په دومره لویه فیصدي د بردی محمدوف برای حیرانوونکی نه ښکاري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د برتانیا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لومړي ځل لپاره د ښه کېدو په حال کې دی. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرجوبلې په اړه د څېړنې معذف کمیسیون پرون د خپلو تحقیقاتو نتایج اعلان کړل.
د شپې امریکایي ځواکونه وشوي دي او هوایي ځواک څوک چې د خپل کور نه یری موزي هغه د بمبار لاندې نیسي.
په همدې حال کې ناټو غواړي د ملکي تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره یو کنفرانس راوبولي. نن د فبروري 14مه د مینانو ورځ یا والنتاین ده. په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې په مینه کې یو ناکام افغان ځوان دې ورځې ته په کوم نظر ګوري.
ماته د اندازه نه وه چې هغه په وړکتوب کې نامزاد وه. کله چې د اندازه ماته ولګېدله او بس هغه واده شوله، په همدې خطر باندې اوس دا ورځ دومره خاص نه تجلیلم.
نور راپورونه هم لرو. د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي. د خبري مجلې لومړی راپور ته پام وکړئ. د برتانیا د حکومت په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لومړي ځل لپاره د ښه کېدو په حال کې دی. په دې راپور کې د امنیت ترڅنګ د سیاسي انکشافاتو یادونه هم شوې او هیله څرګنده شوې ده چې د سولې پیل شوی بهیر به بالاخره په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات باعث شي. اسمت څاروان د دې راپور جزئیات اوروي.
د بریتانیا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د نړیوالی پرمختیاي ادارې د یوې ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ثبات او سولې په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د افغانستان د حالاتو په اړه د خپل حکومت د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل له 2000 څخه راپدې خو د لومړي ځل لپاره په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي شدت کم شوی دی. د بریتانیا د حکومت په راپور کې د خپلو پوځیانو او دفاع وزارت د هلو ځلو ستاینه شوې او ویل شوی چې په افغانستان کې د 329 بریتانوي پوځیانو قرباني بالاخره د دغه هیواد د حالاتو په بدلولو کې مرسته وکړه. ښاغلی هیګ وویل د مې په میاشت کې د امریکا په شیکاګو کې د ناټو په کنفرانس کې او د پرمختیایي چارو د څېړنې لپاره په جولای کې د جاپان د توکیو په کنفرانس کې به د هغو ژمنو د عملي کولو لپاره ګامونه واخیستل شي چې د تیر کال په دسمبر کې د بن په کنفرانس کې شوي وي. د په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه بریالۍ وبلله. ویل اوس په هلمند کې سره لدی چې برتانوي ځواکونه هم عملیات کوي خو اکثر عملیات د افغان ځواکونو په مشه تر سره کیږي. هیک په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو او د طالبانو له لوري خبرو ته چمتووالی په سیاسي برخه کې یو بل پرمختګ و بالا او هیلې څرګنده کړې چې دا خبرې بالاخره د یو سیاسي روغې جوړې سبب شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل هیڅوک باید په افغانستان کې پر پاتې ستونزو سترګې پټې نه کړي او کمی ونه ګڼي، خو له دې سره سره دی باوري دی چې په افغانستان کې د دوی ستراتیژي سمه ده. د په هلمند کې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو بالا ویل د ولایت په مرکز او 15 ولسوالیو کې خلک آزاد تګ راتګ کوي او ماشومان ښوونځیو ته ځي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګ ته په پام سره به د روان کال تر پایه له افغانستانه د 500 او 900 ترمنځ عسکر وباسي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د حقیقت موندنې هغه پلاوی چې د کونړ او کاپیسا په ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژل کېدو د مسالې څېړلو ته ګمارل شوی و وایي چې په دې سیمو کې د ملکي وګړو د وژنې ادعاوې سمې دي. پلاوی د خپلو څېړنو راپور پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته واوراوه. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
پلاوی وایي نړیوال ځواکونه د کونړ او کاپیسا په ولایتونو کې کړي جلا جلا عملیات د افغان حکومت له اړوندو ادارو له مشورې پرته ترسره کړي چې په نتیجه کې په دواړو ولایتونو کې 15 ملکي خلک چې ښځې او ماشومان هم پکې وو وژلې دي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی مولوي شهزاده شاهد چې د کونړ ولایت د پیښې د څېړلو د پلاوی مشر وو وایي
روسي واقع چې شوې ده دا د څوکۍ ولسوالۍ ده د دیوګل دره ده او په دې کې د شپې امریکایي ځواکونه شوې دي ورسره داخليان هم شته. کله چې د شپې ځواکونه کوزیږي د کلی مواصره کوي او هوایی ځواک څوک چې د خپل کور نه د ترس او د یری موزي هغه د بمبار لاندې نیسي او د کلی د یو کور څلور کسان بېرحمانه شهیدان کړي دي.
په افغانستان کې د اشراف ځواکونو د کونړ او کاپیسا په ولایتونو کې د ملکي خلکو وژنه نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. جنرال کریستن جیکوبسن وایي
هغه څه چې موږ له خپلو پیچلو او بشپړو څېړنو څخه پوهیږو دا دي چې د وسلوالو یوې ډلې سره نښته پیښه شوې. دا خلک په غیر معمولي توګه په نښته کې ګډ شول. دوی د ایتلاف هوایي ځواکونو په نښه کړل. په عملیاتو کې د ایساف ټولې تکتیکي لارښوونې عملي شوې دي. د نښتې وروسته د یو شمېر ځوانانو مړي چې مختلف عمرونه یې لرل ترلاسه شول.
افغان حکومت او پخپل جمهور رئیس کرزی سوسو زلی د بهرنۍ ځواکونو لخپل سره عملیاتو او د شپې لخوا د خلکو د کورونو لتالاشي سره مخالفت خودله او تاکید کړي چې بهرنۍ ځواکونه دي لداسې عملیاتو چې ملکی خلک پکې وژل کیږي په جدي توګه لاس واخلي. خو بهرنۍ ځواکونه د شپې تالاشي او عملیات د تروریزم په وړاندې د مبارزې اغیزمنه لار ګڼي.
په راپور کې مو واوریدل چې کونړ او کاپیسا ولایتونو ته د ولسمشر حامد کرزي په امر د تحقیقاتو لپاره استول شوي پلاوی ویلي دي چې په دې سیمو کې د ملکي وګړو د وژنې ادعاوې چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي دا ادعاوې سمې دي. په همدې حال کې ناټو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره په نږدې راتلونکي کې یو کنفرانس راوبولي. په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د مخالفت یو مهم عامل پاتې شوی. د ناټو ویان جنرال کریستن جیکوبسن پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کنفرانس کې به د ایساف او افغان حکومت چارواکي ګډون وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مومند او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د ایساف ځواکونه وایي چې په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشي. ټاکل شوې دا غونډه په راتلونکي مارچ میلادي میاشت کې په کابل کې د ایساف ځواکونو په قومندانۍ کې جوړه شي چې پکې د ایساف مشرانو سربیره د ملګرو ملتونو استازي او افغان چارواکي به هم برخه ولري. د دغه ځواکونو وایي جنرال کریستن جیکوبسن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره په هغو لاملونو هم بحث وشي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې سبب
ګرځي.
په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازي والیان خاروالان د ملګرو ملتونو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو ادارو او ایساف استازي د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په لاملونو خبرې وکړي. دوی به د دې ستونزې د هوارې په لارو چارو هم غور وکړي او دا یو له هغو ګامونو څخه دی چې ایساف کمانډانۍ په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چتوي. د ایساف ویاند هم ویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونامه پر رپورټ هم بحث وشي. شي. په افغانستان کې د ایساف مشرانو دا کانفرنس په داسې حال کې رابللی چې وس وس د دوی په هوایي عملیاتو کې چې په کاپیسا او کونړ ولایتونو کې شوي د یو شمېر عامه خلکو د وژنې راپورونه ورکړل شوي. جنرال جیکوبسن وویل چې دوی چمتو دی چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر ډول وړاندیز او غوښتنه ومني او د هغې له مخې چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې که څه هم په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې 70% وسلوال مخالفینو ته راجع شوې، خو د پاتې 14% لپاره افغان او بهرني ځواکونه ګرم بلل شوي. د دې رپورټ له مخې په تیر 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 3021 ملکي وګړي وژل شوي دي. په رپورټ کې له ټولو ښکېلو خوا غوښتل شوي چې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي.
د سهار 5:15 دي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر رحمان ملک سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. یان کوبیش په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان هڅې وستایلې او رحمان ملک ته یې د سرمنشي بان کی مون د ښو هیلو پیغام ورساوه. افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت د ابند ولسوالۍ په غازی خیل سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د یو قومندان په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د سترې محکمې لخوا رسمن په سپکاوي یا توهین تورن شو. ګیلانی چې د ولسمشر اسف علي زرداري پر خلاف د فساد د زړو دوسیو په بیا پرانیستو کې په پاتې راتلو تورن شوی، پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا عمومي اسمبلی ته په یو ټکان ورکوونکي راپور کې ویلي چې له باوري سرچینو څخه یې شواهد ترلاسه کړي دي چې د سوریې دولتي ځواکونه په مرکزي ښار هومس کې پر ملکي سیمو حملې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په هند او ګرجستان کې د دې هیواد پر ډیپلوماتانو بمي حملې ایران کړي. د ایران اسلامي جمهوریت په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف په انتخاباتو کې د لوی اکثریت تر ګټلو وروسته د 15 نورو کلونو لپاره په واک کې پاتې شو. لازا د رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې د پای لوبه په 2013 یا 2014 کال کې نه، بلکې همدا اوس پیل شوې ده. یوازې یو شی چې باید په اړه ډاډ حاصل شي هغه دا ده چې له دې هېواد له وتلو وروسته هغه کسان چې موږ یې له شا پرېږدو په مصیبت کې اخته نه شي. د دغه تحلیلي مقالې لیکوال لیکي، کله چې موږ له امریکایي چارواکو پوښتنه کوو چې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیتا له وروستیو څرګندونو چې ویلي وو د امریکا پوځي رول به د راتلونکي کال په نیمایي یا اخر کې له محارب څخه د روزنې مشورې او مرستې پر چارو متمرکز شي، هدف څه و؟ یو څرګند ځواب نشو ترلاسه کولی. خبرونه لیکي، د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې رئیس ډیوید پټرویس په وروستیو کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې شکایت وکړ چې د لیون پنیتا څرګندونې غلط تعبیر شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکارني هم ویلي چې د دفاع وزیر د هغه څه په اړه څرګندونې کړې چې کیدای شي پیښ شي، نه دا چې ګواکې په دې اړه پرېکړه شوې ده. د مطلب لیکوال لیکي، د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي ورته ویلي چې د پنیتا دغه وینا هیله بښونکې ده. د امریکا د فارن پالیسی خبرونه په دوام کې لیکي، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر تیر کال په نسبتا آرامو سیمو کې پیل شو، خو د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د مسؤلیتونو د انتقال نهایي پړاو به له 2014 میلادي کال څخه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه تعین شوې 12 یا 13 میاشتې مخکې تکمیل شي. د مطلب لیکوال دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا حالات ښه شوي او کنه، او وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې کومې مهمې لاسته راوړنې لري، د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي چې د افغانستان له حالاتو خبر دی ځواب راخیستی چې ویلي دي نه. د مقالې لیکوال دې نتیجې ته رسېدلی چې د امریکا دفاع وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي چې په خپل امریکایانو ته دا پیغام ورسوي چې د باراک اوباما ادارې تر اوسه هغه خطرناک پلانونه زغملي چې له مخکنۍ ادارې ورته په میراث پاتې شوي دي. یورو ایشاری وی خبرونه د امریکا د پاوز دی او افسر افشا شوی راپورت د افغانستان د جګړې د برلیتوب خبره به اعتبار کوي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د ډګروال ډینل ډیویس سیډنیز راپورت چې د امریکا پاوز یې خبرې دوته اجازه نه ورکړي او رولینګ سټونز مجلې تر لاسه کړي، په افغانستان کې په 2010 میلادي کال کې د عسکرو د زیاتوالي را په دی خو د امریکایي چارواکو د برلیتوب کې څه غلطه ثابتوي. د ډیویس دغه څلوراتیا مخیز محرم راپور چې هغه د تیر کال په مني کې افغانستان ته د دوهم ځل خدمت ترسره کیدو وروسته ترتیب کړی، د امریکایي پوځي مشرانو هغه ادعاوې تر پوښتنې لاندې راولي چې ویلي دي د امریکا او د ناتو د پوځي ستراتیژۍ د بریالیتوب په نتیجه کې د طالبانو زور مات شوی او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا د هیواد د راتلونکي امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو لپاره زیاته شوې ده. د یورو اشاره ویو خبرونه لیکي ښاغلی ډیویس چې دغه راپورټ د جنوري په میاشت کې د امریکا پاوست سپارلی و چې خبرېدو مخکې په اړه د ریس سرګن کړي رولینګ سټون مجلې په خپل انټرنیټ پاڼه کې خبر کړی دی. خبرونه د یو شمیر چارواکو چې دغه راپورټ په اړه معلومات لري دا خبره راخسته چې وایي پینټاګون دغه راپورټ له خبرېدو سره مخالفت کړی، خو له دې سره سره هغه د سپینې ماڼۍ په شمول د امریکا په حکومتي ادارو کې څرخي. د رولینګ سټون مجلې خبريال ویلي چې دغه راپورټ د امریکا له یو حکومتي چارواکي ترلاسه کړی دی. ډیویس په خپل څېړنیز رپورټ کې لیکلي چې د طالبانو حملې د تیر 2011 کال په دوبی کې لکه د 2015 میلادي کال په شان هماغسې مخ په زیاتېدو وې او امریکایي ځواکونو ته د تلفاتو اندازه هم زیاته وه. نوموړی په دې اړه شک ته ځای نه پرېږدي چې وایي په مجموع کې د امریکایي پوځي ستراتیژي ناکامه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورې پام وکړئ د پاتې راپورونو اورېدو ته. په کونړ کې ولس وسلوال کسان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. دولتي چارواکي وایي چې دا کسان دوه ګروپ دي، یو یې د حزب اسلامي او بل یې د وسلوالو طالبانو، خو تر اوسه حزب اسلامي او وسلوالو طالبانو د دې کسانو په اړه څه نه دي ویلي.
د سولې پروسې سره د یو ځای شوو ولسو تنو مشر قومندان نور حبیب مسعود په خپلو خبرو کې وویل چې دوی پخوا د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ په ډب خوړ او ډب روړو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په خلاف بریدونه کول، خو اوس چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو پوځونو د وتلو خبره کړې نو دوی ځکه د سولې پروسې سره یو ځای شو.
امریکایان انشاءالله اوس پتلو دي، نو موږ وایو چې روسته د خپلو افغانانو سلیدل کو دا غنه د مخ کې نه وشي نو دا بخی چې موږ به خپل ملي اردو ملي پولیس د دې ټولو سره همکاري کوو. موږ چې کومرونه غرونو کې پاتې دي هغه سره هم خبرې کوو چې راشي خپل ورونو سلیدل کتلو کې.
په کونړ کې د سولې د عالی شورا د سیمایز دفتر مشر مولوی محمد هاشم منیبول دوی هڅه پیل کړي چې د تورتا نور وسلوال کسان هم د سولې پروسې سره یو ځای کړي.
د قومندان تاج محمد او د قومندان مسعود په مشرۍ باندې ول کسان راغلی دي. ان شاء الله د دوی ډیره مرګرتیاوي او تنظیم شوی رابطی دي، هغه به بیا هم نور پسې پیاوړی کیږي او ټول ورونو ته به دا وسیله جوړیږي. دولت په حمایت کې، ملي وحدت کې او د ملک په امنیت کې دا مؤثر ګامونه دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي دولت سره د یوځای شوو کسانو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې د سولې پروګرام سره څومره وسلوال یوځای شوي وسلوالو طالبانو ویلي چې حکومت ته ورغلي کسان دوی سره تړاو نه لري او نه هم دوی پیژني. په کونړ کې په داسې حال کې ولستنه وسلوال د سولې شورا سره یوځای کیږي چې د اسمار په ولسوالۍ کې د تیرو درې اونیو څخه د سولې شورا غړی مولوی شفیع الله شفیع د وسلوالو طالبانو سره باندې دي، خو تر اوسه دولت په دې نه دی بریالی شوی چې خاغلی شفیع د وسلوالو لمنګلو خلاص کړي.
له کونړ نه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
په وینا کې د افغانستان د مخدرو موادو په اړه د یو نړیوال کانفرنس په درشل کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې دا کانفرنس به د دې ګران ستونزې په وړاندې نړیوال اقدامات منسجم کړي. په دې کانفرنس کې چې د روسیې او فرانسې په مشرۍ جوړیږي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، د مخدرو موادو د تولید او قاچاق په اړه بحث کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې روانه اونۍ د ویانا د کانفرنس پریکړه لیک به په دې برخه کې د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروانه اوروي.
فرانسه او روسیه به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ په ګډه د یو لوی نړیوال کانفرنس قربانوي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. روسیه او فرانسه به چې د سوریې په اړه اختلاف لري د کانفرنس په څنګ کې په سوریه کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه هم وژغیږي. په دې کانفرنس کې چې د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي او په افغانستان کې د هیروینو او تریاکو پر جوړیدو او له دې هېواده بهر ته د هغو پر چا خبری کیږي د 50 هیوادونو او د لسکونو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ډیرو هیوادونو استازي به د وزیرانو په سویه وي. د افغانستان د مخدرو موادو په اړه تر دې مخکې په 2003 او 2006 کلونو کې دوه کنفرانسونه جوړ شوي وو، خو دا کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې له افغانستانه ورکړی شوي راپورونه وایي چې د تریاکو د کنټرول او د هغو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې لږ پرمختګ شوی دی. خو فرانسه وایي چې د پاکستان، ایران او د سیمې د نورو هیوادونو په همکارۍ د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لوري جوړې شوې ستراتیژۍ پرمختګ کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلن ژوپې د خپل هیواد له لوري او د روسیې د بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د کنفرانس مشري کوي. ډیپلوماتان وایي چې د فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به له کنفرانس بهر پر دوه اړخیزو اړیکو هم وشخی شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان د مخدرو موادو په تیرو کنفرانسونو کې په دې ټینګار شوی و چې تریاک او نور مخدر مواد د افغانستان د ناامنۍ یو عامل دی، خو په عین حال کې ویلي و چې له دې پدیدې سره مبارزه د هغو ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی چې مخدر مواد پکې جوړیږي، استعمالیږي او یا هم ترانزیت کیږي.
د امریکای پانګوالو یو ډله وایي چې افغانستان ته د سفر پترس کې له یو لړ څیړنو وروسته دوی دا نتیجه اخیستې چې کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د امریکایي پانګوالو چې پرون په کابل کې څرګندونې کولې وویل چې په دې برخه کې د افغان چارواکو او خصوصي سکتور ډاډ هم ترلاسه کړی.
کابل ته راغلی امریکایي پلاوی وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د کرنې، ترانسپورت او د خوراکي توکو د تولید په برخو کې پانګې اچونې وکړي. د دې پلاوی مشر چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت مرستیال دی وایي چې که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه شته، خو دوی ډېر لیوال دي چې دلته پانګې واچوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت مرستیال فرانسیسکو سنشیز د دوشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې افغانستان بهرنیو پانګو اچونو ته مناسب هیواد وباله. وای افغانستان ته زما دا لومړی سفر دی. زه یو لوجستیکی شرکت لرم. غواړم په دې هیواد کې د ګمرکاتو پر سیستم وپوهیږم. خصوصي سکتور سره مو خبرې وشوې او فکر کوم کولای شو چې دلته پانګې واچوو. که څه هم یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د دوی پانګې په خطر کې ویني، خو امریکایي پانګوال وایي دوی دلته د خپلې پانګې اچونې لپاره ښې زمینې لیدلې او نشي کولای چې د امنیتي ستونزو له امله د خپلو پانګو اچول وځنډوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فبروري 14 نیټه چې د دلوي د میاشتې له 15 سره برابر ده، په ټوله نړۍ کې د مایانانو د ورځې یا والنتاین ډے په نوم یادیږي او لمانځنه کیږي. په دې ورځ نوې مینه شوې پیغله نجلۍ او زلمی هلک یو بل ته د مینې اظهار په ډلیو سره د سرو ګلونو په ورکولو سره کوي او بیا هر کال خپله مینه په همدې ورځ لمانځي. په افغانستان کې چې یو سنتي ټولنه ده، دوه مین دغه ورځ څنګه لمانځي؟ زکیه ریاسی نظیر به درته ووایي.
د فبروري 14 کله ډیر وخت په نوري نړۍ کې د ماینانو پور زیاتیږي، خو په افغانستان کې اوس یو نیمایند د دیورز د منځلو اجرت پیدا کړی دی. دا چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خای ډیرو کسانو دا ورځ په پټه هم لمانځلې وي. خو په دې ورځ چې د کابل د نوي ښار د ګلفروشي کوڅې ته راغلم، نو تر نورو ورځو په کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. دلته د ګلونو په یو پلورنځي کې یو ځوان ولاړ دی. دا ښکاري چې دا به ماین وي. وروره سلام، ستاسو نوم؟
سلام علیکم، زمان امید ده.
آیا تاسی مین شوی است او د مینانو ورځ المانځی؟
والله کیدای شي، یو دوه کاله کیږي چې زه ورته تحفه وړم د عاشقان په ورځ کې.
تاسی دا ورځ څنګه المانځی؟ په دې ورځ د خپل مشقي لپاره معمولا څه ډول تحفه اخلئ؟
خو معمولا خلک ګل وړي، خو ما هم تازه ګل ورته وړل.
خو داسې مینان هم شته چې د مینانو له ورځې یې بد راځي، ځکه دوی په خپلې مینه کې ناکامه شوي وي. د کابل ښار یو اوسیدونکی اکرم خان وایي چې دی په مینه کې ناکام شوی او اوس دا ورځ نه لمانځي.
زه پین شوی یم، بس یو جلی باندې مخکې ډېر پخواند وړکیتوب نه ډېر زیات، خو ماته د اندازه نه وه چې هغه په وړکیتوب کې نامزاد وه. کله چې د اندازه ماته ولګېدله او بس هغه واده شوله، لاړو بس په دې خطر باندې اوس دا ورځ دومره خاص نه تجلیلون بس دا غوربند خو زه خامخه کوم چې یاره اوس وای نو ما به ورته ګل وړی او دا ورځ به م ډېره په خوشحالۍ باندې تجلیل کړې وه دا احساس زه سره په دې ورځ کې ډېر زیات کوم.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې د موجوده فرهنګ له مخې هلکان او نجونې د مور او پلار په خوښه واده کوي. داسې هم کېږي چې مور او پلار د هغوی د خوښې پر خلاف واده ورته کوي، چې په دې سره نه یوازې دا چې د مایونو زړونه ماتېږي، بلکې دا یوه لویه ټولنیزه ستونزه هم ده چې وروسته په ځینو مواردو کې د کورني تاوتریخوالي سبب هم کېږي.
والنتاین ورځ یا د مینانو ورځ په کابل کې. قدرمن اوریدونکو، د دې راپور مفصله بڼه نن د یولسو نه تر دولسو بجو پورې د ازادۍ راډیو په خپرونه کې اوریدلی شئ. همداراز له اتو تر نهو بجو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. قدرمن اوریدونکو، دا د سهار اووه بجې او دیرش دقیقې شوې. په راتلونکي نیم ساعت کې یوه بله خبري مجله لرو چې سلطان